درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ټپیان شوي او 8 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد اداري رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اور لګیدو علت د برېښنا شارتي وه، د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اور لګیدو د ډیرو پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. له کندهار په بل خبر کې یو سرچینه وایي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپین ږیري جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپین ږیري د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرو نړیوال پروګرام وای روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري په افغانستان کې څه باندې 1500 الوتنی کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 1900 رسولي دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دی ورکړي چې د غالوتنی کومو ولایتونو ته شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداري ورکړې و چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمی ختم شي او د هغې میاشتې تر پایه پورې له 5 میلیونو اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. په ازبکستان کې د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف په داسې حال کې وښود چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه کاروي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډیره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول پښتنه راوبلله چې له مخې د ولسمشۍ دوره له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځول شوه او میرزیایف ته یې لار پرانیسته چې دوی نورې دورې هم پر قدرت پاتې شي. له دې سره میرزیایف کولی شي چې تر 2023 میلادي کال پورې واکمن پاتې شي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو له وژل کېدو سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مارټا پوکي چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړي ثبت شوې ده او پرون خبره شوه. ولسمشر زیلنسکی ویلي چې د بریال هم بي ځای د تیرو 1500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرون 1500 ورځې پوره شوې، د 1500 ماشومان په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د روان خبرونې په دوام کې به واوري. په کابل کې یو شمېر شزو د خپل حقونو لپاره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي وایي طالبانو له ډیورن کرشي یو شمېر پاکستانی طالبان لیري کړي دي. د کونړ ځینې اوسیدونکي په دې خوشي څرګندوي چې په ورسېو کې سایلانیانو د غولایت ته مخه کړي.
د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ویل ته مصارفات وکړو.
چرمدوزی هغه له هنر ډکسب چې شزي کوي دوی په اړه وایي
دا کار چې ده سخت ده، اسانه نه ده، یعنی سره کولای ستو ډیر وخت چرمه دوزی زدکا یا دوست دوزی.
زین انجونی یو بلت خاطری لیکی پدی هم راپور لرو.
تولو زکان کو پیشنی کتاب چل رو دست بکی هر رقم اکسون اپوس کارتون رو گولی و اخوال جوره کرده والا.
په نړیوالو موضوعاتو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په باب معلومات درکوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. د شزو د یوالی او پیوستون یو شمیر غړیو نن په کابل کې په یو کور کې اعتراضی غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو آزادی رادیو ته ویلي چې طالبان دوی زده کړو ته پری همشتي بیا هم د دوی حکومت نه مني او لنړی هم غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردې سوورو.
یو شمیر معترضه میرمنو نن په کابل کې په یو سرپټي ځای کې د اعتراض په بڼه باندې د طالبانو حکومت ورسته هغه محدودیتونه چې پر افغان میرمنو لګولي وغندل او د طالبانو غوښتنه وکړه چې دغه محدودیتونه د ژر تر ژره لری کړي. دغه میرمنو چې رسنۍ ته پاستول شوی او کلیپونه کوم ویلې و ازادي رادیو ته د ویغه مشر چې د ازادي رادیو سره خبرې کول ویل چې دوی د امریکا هغه دوګونه چلند طالبانو د حکومت سره چې طالبان په افغان مرمنو باندې محدودیتونه وضع کوي او امریکا ورته ګوري دوی باید دغه دوګونه چلند یعنی لری کړي او بل اخر طالبان باندې فشار راوړي چې د جنو او د خزو پر وړاندې لری محدودیتونه پراته محدودیتونه باید لری شي. د دې لړل یو حاجره ده چې هغه هم ازادي رادیو ته وویل وای کچیرته هم طالبان موږ ته د زده کړو اجازه را نه کړي خو او موږ دوی نه منو دوی حکومت موږ ته د منلو وړ نه دی. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغه وضعیت کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغه چې طالبانو د افغان میرمن اساسي حقوق نه وي ورکړي. دوی وایي دوی د امریکا او ټول کې نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو ته د 40 میلیون ډالری هغه اونیز کچوړ چې اوس هم ورول کیږي البته د دوی ادعا دا دی پدی ودر ول شي چون دوی پر فشار راوړل شو بل اخر دوی هغه کم حقونه چې افغان میرمنې ترې مستحق کیږي هغه به درته ورکړل شي. د طالبانو حکومت تازه دي په اړه څه ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټول افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړی دي.
مننه خاطر پردي سوچ په کابل کې د شزوري یوالي او پیوستون د یو شمیر خړیو د اعتراضی غونډې په باب معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستانی طالبانو د لیرې کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی دا خبره امریکا شخته په مرکه کې کړې ده. دورانی که څه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړې ده چې که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نشته پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلې چې طالبانو له ډیورن کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي د دله قوله د باب په سرحد کې د سولې سبب شي او یو مهم پرمختګ پوي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورن کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډیورن کرښې تر څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نویو څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث اوختیا ولدی وړاندې د ملي مقاومت جبهې هم ادعا کړې و چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندي ځای بدل کړي. خو دې جبهې د دې ادعا لپاره کوم سند نه و وړاندې کړی. د طالبانو حکومت لدی وړاندې د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځلې د مذاکراتو کوربتوب هم کړی. هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی امریکا غږ سره په خپله مرکه کې دا هم ویلي دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پی له مشرانو سره خبرې پیل کړي، خو په خبره یې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې دې وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودې. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، خو د طالبانو حکومت دا راپور غیر واقعي او غیر متوازن وباله.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه د ولایت شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره کړي ده. د دوی په وینا دغه ډول سیاحت د ملي یووالي له یو بل سره د پیژندګلوي او د ځایي اوسیدونکو په اقتصاد ښه اغیز کوي. تفصیل په راپور کې واوري.
کونړ د هیباد په ختیځ کې پروت د وګدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکو ولایت ته چهره دره او سیمایي به لخکولا لري. همدا خدای ورکړي خکولاوی او په ورستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شبه چې هر کال د وړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال ولایت ته نږدې 80,000 کورنۍ ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل هر برخې څخه ولایت ته سیلانی اندازي یو بل سره آشنا کیږي، د خپل سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپل کې سره معلومات شریکوي او د ملي والی د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز صداباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
زګ یو د کلند خلکو اقتصاد سره خوشو دی ډیری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځېدل، خو په خوشحالۍ تر یو اندازه وسم په کونړ کې د اختر رئیس سپاتې دی په دې درو ګرځي، بس خوندونه تخلي امنیت دی. زما نورو هیوادوالو تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدل شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د صدابت بل اوسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای لیبی سیمی بلی تا سیلانیانو تگ را تگ د اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډیر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډیر ارزښمن کار دی. بل لوی ګټه چې دا هغه دا چې د انسانانو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیا یو کورنۍ جنجالونو په کمیدو کې ډیر رول لري. خو هله مو دا چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد ارې سیمې ته پاملرنه وکړي، سرکونه پاخه کې ترڅو سیلانیانو ته اسانتیا وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پوخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې لزان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي. ارواپوهان وایي د خاطراتو لیکل انسان ته ذهني آرامتیا وربخشي او د نوښت سبب کیږي.
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خواږه او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېر نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپل ټولګیوالو او ملګرو خو او جالبې خاطرې چې دا غوی له خوا ورته لیکل شوی وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټول زده کوونکو پېښنی کتابچه لري دا چې په کې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپل جوړه کړی ول.
کابل سیتون کې مرسل ده چې شپه کلمخ کې لکونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله ولولي او تیر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچې درلوده او د هغه زمیانو خاطرې سره شته چې ما ترې غوښتي او هغه راتلې کلي وي. او زما جالب خاطره ده چې ما خپل عمرګري سره د جنگ او د شت کېدو یو خاطره و چې هغه په کلی کې ده او هغه ما ترې جالب ده. هر ځل چې زه خپل خاطرات کتابچې وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په مغې وخت کې ما یعنی ما ته هغه ټولې تیرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم. ملګري مې په صنف کې هغه خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمېر ته بیان کړي او په اخر کې لیکلي چې په امید دې چې په نوي کال کې دې ما ته په څنګ کې کېنوي. نو دا ما ته ډېره جالبه او ډېره ښه خاطره مې
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. دروپونې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمی د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د د ازادي رادیو خبرونه وس څلر ویش سات اوریدای شي. وسم یو نړیواله موضوع پر اوکرين د روسي د يرغل پرون شنبه 1500 ورسي پوره شو. په همدې حال کې د اوکرين له ختیځ او جنوبه د تاسو جګړو راپورونه ورکړي شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره د جګړې و چیرنیز انسټیټیوټ ویلي چې روسیا تر اوسه نه د توانیدلې په اوکرين کې خپل کوم هدف ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل ووري.
د اوکرين محلي چارواکي وایي د دغه هواد په ختیځ کې پر لیمان شر د روسیې په پرونی حمله کې د وژل سو یو شمیر نه او د چاپیانو د 230 رسیدلې ده. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کریچنکو ویلي چې روسي ځواکونو پر لیمان شر څو توغندي وشتلې دي. د هغه په وینا په دې حمله کې تر ډیره د استوګنې بلاکونه په نښه سوي دي. بل لوري ته راپور ورکول سوی چې روسي ځواکونو پر ځینو اهدافو له دې ډلې د اوکراین په جنوبي شهر خرسون کې د کښتۍ جوړولو پر یوه کارخونه پرون او نن حمله کړې ده. د دې سیمې پوځي ادارې ویلي پر دغه شار د تیرو څلر ویشت ساعتونو پر مهال په سلګونو هوانونه او نور مهمات لګیدلې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای په هغو سیمو کې چې سخت جګړې روانې دي د جګړو راپورونه په مستقل ډول تایید کړي. د اوکراین د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې نن یکشنبه ویلي چې په تیرو څلر ویشت ساعتونو کې څه باندې دیرش وسلوالې نښتې سوي او په وینا یې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا ښارونو په شاوخوا کې د سختو جګړو راپورونه وررسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل پرون شنبه 1500 ورځې پوره سوې چې لا هم دوام لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرون یې 1500 ورځې پوره سوې د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل سوي دي، خو ګمان کړي چې واقعي شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جګړې یو څېړنیز بنسټ په خپل ارزونه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د اوکراین له هوډ ډک او ماهرانه مقاومت د دې سبب سوی چې روسیا ونسی کولای په اوکراین کې خپل یو هدف هم ترلاسه کړي. دغه انسټیټیوټ زیاته کړې چې کیف د جګړې د لومړي کرښې په زیاتو برخو کې خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او په وینا یې د روسي ځواکونو زیات تمرکز په اوکراین کې پر اشغال سویو سیمو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د میډل ایست مانیټر په نوم نشیل طالب چارواکو سره د بریتانیا د یو ډیپلوماټ پر روسي کتنې لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت چارلز دافیر رابرټ سی ډیکسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان ښځو او جنو د حقونو په اړه خبرې وکړې. میډل ایست مانیټر د بریتانیا د چارلز دافیر له قوله کښلې چې طالب مشانه ورته ویلي چې دوی له مخدره موادو، فساد او ناامنۍ سره د مبارزې په برخو کې پرمختګ کړي، خو دوی ورته ویلي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو په برخه کې شوره اندیشنه لري. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج د ښځو او جنو د زده کړو د لوبړنی حق په شمول په بیلابیلو برخو کې د حقوقي حقونه اخیستي دي. میډل ایست مانیټر دا لکه چې طالبان وخت رسیدلي کابل ته د بریتانیا د یو جګپوري ډیپلوماټ لوبړنی سفر بللی دی. واشنگتن اگزامینر د ورسپانې د هغه افغان ترجمان په اړه لیکنه خبره کړې چې په وروستیو ورځو کې په واشنگتن کې ووشل شو. د دې لیکنې سرلیک دی: د ایل طالبانو روغ ووت خو په واشنگتن ډي سي کې ووشل شو. ورسپانه لیکي نصرت احمد یار په افغانستان کې د امریکا د پوسټ په ترجمانۍ خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو، خو د کابل په کوڅو کې په بیرحمۍ ونه وشل شو، بلکې د ځوانو جنایتکارانو له لوري د واشنگتن په واټونو کې ووشل شو. احمد یار د امریکا د حکومت لپاره نږدې 40 کاله کار کړی وو. د پلس کلنۍ کې کار پیل کړ او د امریکایي پوځیانو ترجمان شو. د 2023 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته مهاجر شو. نو موړې د دوشنبه پښپا وروسته لدی چې له موټر یې سپرلې ښته کړې، هغه مهال وبښتل شو چې څلور ځل مکی ترې راچاپی راشول. په امنیتي کمرو کې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې یو ځل مکی ورنږدې کیږي او بل ورته وایي چې داس پرې وکړه. د موضوع ته په امریکا کې په دوه دلایلو پام زیات اوښتی دی. یو خو د امریکایي پوځیانو یو ترجمان چې د ژوند ژغورلو لپاره متحدو ایالاتونو ته پناه وړې وه په امریکا کې وبښل شو، او بلې د وسلو د لرلو په اړه په امریکا کې هغه بحث یو وار بیا تود کړ چې له کلونو راهیسې دوام لري. یوه لنډۍ ده چې وایي کته شمله په سر کژه وړې زه چرمدار کمیس په غاړه ګرځوم. چرمګنډل په افغانستان کې خورا لرغونی کسب دی. د لرغونوالي ترڅنګ خورا سخت کار هم دی، خو داسې شزشته چې له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي. لیما امرخیل همداسې یوه میرمن ده چې زموږ همکاري نرګس حسنزی مومند ورسره خبرې کړې او په کار او ژوند یې راپور جوړ کړی دی. دا راپور د لیلما په خبرو پیلېږي.
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی. د نظر په دې چې ما ډېره علاقه مندي له دې کسب سره درلودله.
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمی ګنډي. لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسېدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. درې زامن او دوه لورګانې لري. لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي، خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي. نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري. لیلما چرمی ګنډل له خپل ترور زده کړي دي او اوس یې د خپل لورګانو ته ور زده کوي.
جوړ جامې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت وخت نیسي، او دا د دې کار چې ده وخت سره یعنی سخته ده، اسانه نه ده. ډېر یعنی سړی په مشکلاتو باندې کولای سي. په ډېر وخت کې دغه چرمه دوزي زده کوه یا دستوزي. زیړه چرمه چې ده ډېر رول لري، ډېر خلک یې خوښوي او ښه بازار هم لري.
لیلما وایي اوس مهال ښځې اوږدې چرمداري جامې او نجونې بیا لنډې خوښوي. دا زیاتوي داسې چرمداري جامې هم شته چې دنیا لمسۍ او کړوسۍ اغوستي، خو نه یې چرمی خرابې شوي او نه یې هم ډیزاین زوړ شوی دی. لیلما زیاتوي چې ښه د چرمو کار هغه دی چې عالي درجه د چرمو فیته پکې وکارول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي. لیلما څلور کاله کېږي د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځانته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډېر نورو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمر دوزي ده، بخش ډیزاین د لباس ده، او چرمه دوزي ده، دست دوزي ده، ګراف دوزي ده، چوبک دوزي ده، موږ مخکې بیا یو او بل سر تختی نیم جوړو، بلستنې نیم جوړو. تقریبا درې کاله ما د بلستنو کار وکړ او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده او و کاله ما په ایران کې کار وکړ. نو بیرته چې افغانستان ته راستنه شوم، هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښود. نو فعلا هم زه تولید د ګنډې افغاني لرم. صدا کار زه خپله مخکې بیایم، تولید غون تولیدات ما خپل دي، خپله جوړوم، خپله بازار ته وړم، خپله فرمایشاتم اخلم.
خو لیلما وایي کارونه د جمهوریت په پرتله ډیر پیکه شوي دي. آن په خبره د دکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي.
مشکلات ډیر دي، د دکان کرایه نسو کولای چې پوره یې کړو. نو فروشات نسته، هغه بازې کوم فرمایش کې راسي هغه فرمایش واخلو. نو کارونه نسته، هغه کارونه چې په خوا و موږ تیز درآمد نه درلوده. د میاشتې دېرش زره څلوېښت زره هم درآمد درلوده او فعلا باور وکړئ چې موږ پنځه زره هم درآمد نه لرو. نو کار نسته، نو تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي.
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کېږي. دا خپله یوه خاطره داسې وایي
چې ما یو جوړ کالی جوړ کړی و، نو تمام کالی مې بسته بندي کړی، خیاطي ټول کار خلاص. یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي، د بالاتنه مې سرچپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه. فکر مې نه وسته وای بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه.
د چرمو ګنډل تر ډېره په افغانستان کې ښځې کوي او ډېری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوام کې د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې اوس څلور بجې او دې شته